ډنمارک پریکړه کړې چې هغه افغان پاسپورتونه نور په رسمیت نه پیژني چې د روان کال د سپتمبر 13 وروسته تمدید شوی دی. د شنګن نیوز د راپور لمخې د ډنمارک د کډوالو د چارو د ادارې د پریکړه لمخې هغه افغانان به چې دغه پاسپورتونه لري او د هیواد ورته پناه ورکړي اړ دي چې نوي افغاني پاسپورتونه واخلي. د راپور لمخې ډنمارک له دغو افغانانو سره کې غوښتي وي چې د نوو پاسپورتونو د اخیستلو لپاره افغانستان ته لاړ شي ستونزه هم نه لري، خو هغه افغانان چې ډنمارک ورته سیاسي پناه ورکړي کولای شي د دې هیواد سیاسي پاسپورتونه ترلاسه کړي. ډنمارک دغه پریکړه له هغې وروسته کړي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ازمري اسد د میاشتې په 9 نیټه اعلان وکړ چې په اروپا کې له څو محدودو سفارتونو او قونسلګریو پرته چې ورسره اړیکې لري د نوو سفارتونو او قونسلګریو لخوا د پاسپورټونو د تمدید او نورو سندونو په ګډون د دوی لخوا ترسره کیدونکي خدمتونه ورته رسمیت نه لري. د کابل په سروبي ولسوالۍ کې پرون سه شنبه د 22.15 میګاواټ لمریزې برېښنا د پروژې عملی چارې پیل شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې وختر خبري اژانس د راپور لمخې په سروبي کې نغلو باندې تنشدي د دغه پروژې په پرانیسونډه کې طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مل عبدالغنی برادر په ګډون یو شمیر لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. مل عبدالغنی برادر وویل دا پروژه نه یوازې دا چې د اقلیم له پاک ساتلو سره مرسته کوي، بلکې دا او دا ډول پروژې کولای شي چې په تدریجي ډول پر وارداتي برېښنا د افغانستان اتکا راکم کړي. دغه پروژه چې یوه ترکی او یو کورنی شرکت شاوخوا $13 میلیون پانګه پکې کړي، چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. د بخښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې پر غورځنګ پی ټی ایم د پاکستان د حکومت له لوري بندیز اساسي حقونو او د سازمانونو سوله ییزو غونډو ازادیو ته سپکاوی بللی دی. د سازمان پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼې په افغاني ټویټر ولیکل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ منع اعلانول او د تروریزم ضد قوانینو څخه په استفادې په دې هیواد کې د لګښتیو اړوند سوله ییزو فعالانو او معترضینو په نښه کول د ټولنو او سوله ییزو غونډو ازادیو او حقونو ته سپکاوی دی. د پاکستان حکومت د تیر یک شنبه په ورځ زده پښتون ژغورنې غورځنګ د یو غیر قانوني سازمان په توګه اعلان کړ او فعالیت یې منع کړ. دا اقدام داسې مهال شوی چې دغه غورځنګ د غیر قانوني نوونو د پښتنو د جبري ورکېدو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د نورو ستونزو په اړه د یوې لویې جرګې د جوړېدو لپاره تیاری نیسي. او د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان وای اوکرين نشي کولای چې له روسي جګړه وګټي. نو ماوړی چې د الویدیز له خوا اکثره د روسي په ملاتړ دریزه تورن دی، یو ځل بیا د دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره پر خبرو ټینګار وکړ. اوربان چې ټاکل شوی هیواد د روان 2015 کال د جنوري له میاشتې د شپږو میاشتو په مخه د اروپایي ټولنې دورې مشري ترلاسه کړي، دغه څرګندونې پرون سه شنبه په اروپایي پارلمان کې په یوه خبري غونډه کې وکړه چې د هنګري د مخالفې څېرې لخوا هم هغلته مختل شوې. ښاغلی اوربان وویل دوی نه غواړي چې هر څه مخه ونیسي، خو یوازې غواړي اروپایي مشرانو ته دا پیغام ورسوي چې د اوکراین اړوند خپل اوسنۍ ستراتیژي بدله کړي، ځکه د ده په خبره هغه کار نه ورکوي. د ښاغلي اوربان په خبره کله چې یوه جګړه نشي ګټلی نو باید خبرې وکړي او اوربان ترلاسه کړي. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په دې وروستیو کې د روسیې په وړاندې د جګړې د ګټلو لپاره د خپل پلان د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د امریکا په ګډون له خپلو لویدیځو متحدانو غوښتي چې د روسیې د بریدونو په وړاندې د ځان د دفاع لپاره لازم پوځي وسایل او وسلې ورکړي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره دا مطلب اوریدل شي. د بریتانیا د استخباراتي ادارې مشر وایي چې هیواد یې د روسیې او ایران ترڅنګ د اسلامي ډلې یا داعش له ګواښ سره مخامخ دی، چې دا ګواښونه څومره جدي دي وړاندې به په دې اړه درته نور جزئیات درکړو. ایران او افغانستان ترمنځ یو نوی بندر جوړیږي.
دا لاره د نورو نه تقریبا نږدې هم ده، مصارف به هم کمیږي او وخت به هم کمیږي، چې د افغانستان لپاره صادرات واردات کې دواړه یو مفید رول به ادا کړي.
چې د لارې چرته ده وړاندې به په دې اړه جزئیات درکړو. کندهار ته به هم ورشو چې اوسیدونکي شکایت کوي.
موږ بل نوي موټر سکلان یا ښه موټران روان کړي پر عمومي لارو پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي له امله.
چې په دې ولایت کې د تیلو کیفیت څومره ټیټ ده وړاندې درته جزئیات لرو. نور مطالعه هم شته عملتي هم غواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بریټانیا د استخباراتو د ادارې مشر وايي د هیوا د روسیا او ایران ترڅنګ د اسلامي دولت ډلې یادایش له مخ پزیاتیدونکو غوښ سره مخامخ دي. د دې ادارې مشر وايي چې په تیرې میاشت کې د مهمو تحقیقاتو پر یو پر درېمه د هغوړ وند تورستي غوښونو پر اڅېړونو متمرکز و چې له بهر څخه د هیوا ته متوجه دي. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه چې په افغانستان کې فعال ده بریټانیا ته یو مهمو غوښونکو ډلو څخه بلل شوی. تفصیل په راپور کې
د بریتانیا د استخباراتو د ادارې یا ام آی پنځه رئیس کین مکالوم وای ادارې د وژنو او تروریستي بریدونو د شنډولو په وړاندې سختې هڅې مخته وړي. ښاغلي مکالوم وویل په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بیا راژوندي کېدو سره په ځانګړې توګه د دې سخت دریځې ډلې لخوا بهر ته د تروریزم د صادرولو هڅې زیاتې شوې او هم ورسره د هغو بریتانویانو شمیر زیات شوی چې له دې ډلې د زده کړې د ترلاسه کولو لپاره غواړي بهر ته سفر وکړي. د ګارډین ورسپانې د سیشن بي د ورځې راپور له مخې ښاغلي مکالوم وویل په تېرې یو میاشت کې د تحقیقاتو له څه باندې یوه پر درېیمه برخه د هغو مختلفو تروریستي ګواښونو پر څېړنو متمرکزه وه چې بریتانیا ورسره مخامخ ده او په یو ډول له بهرنیو تروریستي منظمو ډلو سره تړاو لري. د بریتانیا د استخباراتو د ادارې رئیس د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه ته په اشاره وویل چې هغه دوه ورونه چې د بریتانیا په برمنګهم ښار کې اوسېدل او هڅه یې کوله چې له دې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته لاړ شي ونیول شول او د تیر کال په نومبر میاشت کې یو په لسو کلونو او بل په اتو کلونو بند محکوم شول. د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یا خراسان څنګه چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی. روان کال له افغانستانه بهر هم د یو شمېر لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت واخیست. نوموړي زیاته کړه چې د دې ډلې لخوا د موسکو د موسیقي پر یوه سالون د مارچ د میاشتې برید چې 133 کسان پکې ووژل شول او 140 نور ژوبل شول وښوده چې دې ډلې په بهر کې د بریدونو وړتیا زیاته کړې ده. د ډلې همدارنګه د روان کال په جنوري میاشت کې د ایران په کرمان کې هم د هغه برید مسؤلیت واخیست چې لاتیا او زیات کسان پکې مړه او شاوخوا 280 نور ټپیان شول. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش ځپلی او نور په هغه حد کې نه ده چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي، خو یو شمېر لوري دغه ادعا ته د شک په سترګه ګوري. ورته یوه ادعا د تېرې دوشنبې په ورځ د امریکا د مرکزي قومندانۍ پخواني قومندان جنرال کینت فرانک مکنزي وکړه. هغه د امریکا له سی بی ایس تلویزیون سره په امریکا کې وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره داعش او القاعده ډلو خپلې وړتیاوې بېرته رغولې دي. تر دې مخکې د روان کال په پیل کې د دغو ځواکونو نوي قومندان جنرال مایکل کوریلا ویلو چې ښایي داعش په شپږو میاشتو کې دا وړتیا پیدا کړي چې په بهر کې یو پراخ برید ترسره کړي. په دې اړه مو چې آیا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه چې بریتانیا او ځینې نور هېوادونه یې جدي ګواښ بولي، که په راتلونکو کې احتمالي برید ترسره کړي، آیا هغه به له افغانستان د دې ډلې تنظیم کړی وي؟ د امریکا د ویسکانسن د پوهنتون د استاد نجیب آزاد نظر وپوښت. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له خاورې د دې ډلې د دغسې یو خطر احتمال شته.
نن چې دا ویره پیښیږي، هغه که د سوریا څخه نیولې د داعشیانو تر افغانستان تر داعشیانو یا دغه سیمه کې د خراسان تر داعشیانو یا القاعده هره ډله شي، هغه ویره، هغه ننګونه، هغه ګواښ به د افغانستان څخه وي. هغه به ځکه وي چې هلته بې کړکیو دروازې یو هېواد دی، هلته هره ترهګره ډله په اسانه کولی شي چې خپل جنګیالي هلته وساتي، خپل د فکر خلک، هغه کسان چې کولی شي چې دومره لوی ګواښونه ډیزاین کی هغه ته خوندي پاتې کېدلی شي، یا تر یو وخته پورې پټېدلی شي، په نورو سیمو کې نه شي پټېدلی.
خو تېرې اونۍ د جمعې په ورځ د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید ماسکو فارمات غونډه کې وویل چې داعش له افغانستان بهر مرکزونه لري او د سیمې له هېوادونو یې وغوښتل چې دوی ته د جلب و جذب اجازه نه ورکوي. هغه وویل چې داعش په وروستیو کې وتوانید چې د افغانستان له پولو بهر روزنیز مرکزونه جوړ کړي. د بریتانیا د استخباراتو د ادارې یا ام آی پنځه رئیس کین مکالوم د اسلامي دولت ډلې یا داعش له خراسان څنګه پر احتمالي ګواښ سربیره د روسیا او ایران لخوا د هیواد ته د متوجه ګواښونو یادونه هم وکړه. ویل چې له 2022 کال راهیسې یوازې د ایران له ملاتړه د شلو پلان شوو حملو مخه نیولې چې پکې بریتانوي اتباع او په دې هیواد کې میشت نور وګړي په نښه شوي وو.
له شخړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
پر ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول فیسبوک او یو ټویټر د طالبانو له ځینو غړو سره د بهرنیو ښځو د عکسونو خپرېدو خبرګونونه راپارولې دي. یو شمېر افغان نجونو او د ښځو د حقونو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې دغه عکسونه د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودوونکو فرمانونو پلي کولو او له بهرنیو ښځو سره د دوی د چلند توپیر ښکارندوی کوي. په دې انځورونو کې ځینې ښځې چې ویل کېږي چینایانې دي د طالبانو له ځینو غړو سره د ډوډۍ خوراک او وسلو په اخیستو سره څنګ په څنګ د افغانستان په میلمستونونو او شنو سیمو کې ښکاري. تفصیل په دې راپور کې
په دې وروستیو کې ځینې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایي وګړي دي د طالبانو له ځینو غړو سره یې پر خواله رسنیو عکسونو خپرېدو د ځینو افغان نجونو او ښځو د حقونو فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. دوی وایي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت افغان میرمنې له زده کړو، کار او ټولنیزو فعالیتونو منع کړي دي، د طالبانو دا کړنه د دوی له حکومتونو سره په ټکر او یو بم دو هوا او د شرم او افسوس وړ خبره بولی. د کابل خاري وی اوسیدونکو چنه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خپور سي. د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا چلند د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تاوتریخوالي او له بهرنۍ میرمنو سره ښه چلند په ګوته کوي چې دا توپیری چلند دی.
اینجا در افغانستان ما زنم را از همه جا محروم کردن، تا گفتن نباید با نامحرم صحبت کنیم.
دلته په افغانستان کې موږ ښځې له هر څه او هر ځایه محروم کړي یو، او آن ویلي دي چې باید له نامحرم سره خبرې ونه کړو. نور مسائل خو په هر حال موږ آن له خپل بنسټیز حق چې هغه تعلیم او تحصیل دی راګرځولي یو. خو دوی خپله هره ورځ آن له چینایي ښځو سره خبرې کوي او دوی ته هیڅ ستونزه نشته. زه هر ورځ دلته چینایي ښځې او نارینه وینم چې په ډېره راحتۍ ګرځي را ګرځي او پر دوی هیڅ ډول بندیز نشته.
په دې وروستیو کې داسې عکسونه چې دقیق ځای او وخت مشخص نه دی پکې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایانې دي د طالبانو له وسلوالو ځواکونو سره د ډوډۍ خوراکو او د هغوی ترڅنګ له وسلو سره لیدل کېږي. په دې عکسونو کې د طالبانو دا ځواکونه له دغو ښځو سره چې حجاب او ټیکري نه لري اوګه په اوګه د افغانستان په بېلابېلو سیمو او پارکونو کې ښکاري. دا یادونې ده چې له دې وړاندې هم له بهرنیو ښځینه سیلانیانو او یوټیوبرانو سره د طالبانو د ځواکونو ځینې ویډیوګانې او عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي چې د خواله رسنیو کاروونکو پرې نیوکې کړې وې او ویلي دي چې دا له بهرنیو ښځو او افغان ښځو او نجونو سره د دوی توپیري چلند څرګندوي. د افغانستان د معترضو ښځو ډلې غړې رقیه سایی چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت لخوا بندي سوې هم وه د دغو عکسونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
افتارشان برخلاف آن چې که دستور صادر میکنن برای زنان افغانستان.
د دوی رفتار د هغو فرمانونو په پرتله چې د افغانستان د ښځو لپاره یې ورکړي له بهرنیو ښځو سره یې چلند کاملا فرق کوي. دوی له دې ښځو سره متفاوته چلند کوي، له دوی سره کینی خبرې ورسره کوي، ډوډۍ ورسره خوري او یادګاري عکسونه ورسره اخلي. هغه عکسونه چې اوس پر خواله رسنیو خپاره او لاس په لاس کېږي ښیي چې د دوی بدنونه د چینایي ښځو له بدن سره نښتي او خپلې وسلې یې د هغوی په اختیار کې ورکړي او یادګاري عکسونه ورسره اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په خپله واکمني کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او د دوی پر نورو فعالیتونو محدودیتونه لګولي او دوی تفریحي ځایونو، ورزشي لوبغالو او د ښځینه او حمامونو ته له تاګ راګرځولي، او آن د امر بالمعروف په نوي قانون کې هم د ښځو غږ او رات بللی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت ځینو پلویانو پر ټولنیزو رسنیو د دغو عکسونو د خپرېدو په غبرګون کې لیکلي چې دغو کسانو چې له چینایي ښځو سره یې عکسونه اخیستي د طالبانو ځواکونه نه بلکې د بهرنیو شرکتونو او موسسو امنیتي ساتونکي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ښځو په ځانګړې توګه د چینایانو ګڼه ګڼه ګوڼه په داسې حال کې زیاته شوې چې چین د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د قانونو د کیندلو، ګازو او تیلو پروژو په برخه کې ورسره بیلابیل تړونونه لاسلیک کړي دي. چین سره لدې چې د طالبانو حکومت یې لا په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو د حکومت له ملاتړو هیوادونو بلل کېږي او دغه راز له هغو لومړنیو هیوادونو دی چې د تېر جمهوري حکومت تر سقوط وروسته یې په بیجنګ کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل وایي د لبنان د حزب الله ډلې د پخواني مشر حسن نصر الله ځایناستی په غالب ګمان په برید کې وژلی دی. د ایران له ملاتړه برخمنې د حزب الله ډلې یو شمېر غړو ویلي چې له هاشم صفی الدین سره چې د نصر الله ترورځی دی او هغه ته د نوموړي د ځایناستی په توګه کتل کېږي د اکتوبر له دوهمې نېټې راهیسې اړیکه پرې شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل دفاع وزیر یوف گالانت پرون سه شنبه دا وکړه چې د حزب الله د مشر ځای ناستې په غالب ګمان وژل شوی دی. نوموړي وویل د ایران له ملاتړ برخمن سخت دریزه حزب الله ډله چې یوه سیاسي ډله هم ده او د لبنان د جنوب پر ډېرې برخې کنټرول لري له مشرتابه څخه بې برخې ده. د آزادې اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د اسرائیل دفاع وزیر د شمال لپاره د پوز د قومندانۍ په مرکز کې افسرانو ته په خپلو څرګندونو کې وویل چې د حزب الله مشر حسن نصر الله وژل شو او ډېر احتمال شته چې د هغه ځای ناستی به هم وژل شوی وي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو زیاته کړه چې هغوی نور تصمیم نیونکی نه لري او هیڅوک نه لري چې اقدام وکړي. حزب الله چې د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل شوي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. ډېر ګمان کېده چې هاشم صفی الدین به چې د حسن نصر الله ترور زی دی د خپل مشر په توګه ونوموي، خو د اکتوبر له دوهمې راهیسې د اسرائیل له یوه برید وروسته د هغه برخلیک څرګند نه دی. حزب الله د هغه د برخلیک په اړه تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو د دې ډلې یو شمېر غړو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط یو شمېر رسنیو ته ویلي چې له دغه برید وروسته له نوموړي سره اړیکې امپرې شوې دي. صفی الدین متحدو ایالتونو په 2018 میلادي کال د یو نړیوال ترورست په توګه اعلان کړی دی. د راپور له مخې صفی الدین له حزب الله شیعه ډلې سره په 1980 لسیزه کې د هغې له تاسیس وروسته یو ځای شو. نوموړي د حزب الله د اجرایوي ارګان چې د دې ډلې سیاسي چارې تنظیموي د مشر په توګه دنده مخته وړې ده. صفی الدین چې د لبنان په جنوب کې زیږیدلی هم لکه د پخواني مشر په څیر له ایران سره نږدې اړیکې پاللي. هغه د ایران په قم ښار کې چې د شیعهګانو مذهبي مرکز بلل کېږي زده کړې کړي او ورور هم په ایران کې د حزب الله استازیتوب کوي. همدارنګه د صفی الدین زوی د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د قدس څانګې د پخواني قومندان قاسم سلیمانی چې په 2020 میلادي کال کې په بغداد کې د امریکا په یو هوایي برید کې ووژل شو له لور سره واده کړی دی. که د نوموړي وژل رسمن تایید شي، دا به د اسرائیل په برید کې د حسن نصر الله له وژل کېدو وروسته د حزب الله لپاره یوه بله سخته ضربه وي. دغه شویه ډله په وروستیو میاشتو کې ډېره نور هم ځپل شوې. د اسرائیل په بریدونو کې د مشرتابه ډېر جګپوړي غړي وژل شوي، د پوځي وړتیاو ډېره برخه یې ویجاړل شوې او مخابراتي سیستم یې هم ګډوډ شوی دی.
له خبرونو ورآخوا
ایرانی چارواکی وایي د ایرانی چارواکی او د طالبانو حکومت د سستان په ګمشات سیمه کې د یو نوي سرحدي سوداګریز بندر د پرانیستو په اړه هوکړه تر رسیدلې. د ایران د سستان او بلوچستان والی محمد کریمی تازه ایران خبر ایرانا خبري اژانس ته ویلي چې دغه هوکړه کابل ته د نوموړي د روسي سفر په ترڅ کې شوې ده. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګري وزارت هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دواړو لورو د چابهار بندر په اړه خبرې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایران سره د افغانستان په بندرونو کې د سوداګریزو ستونزو په اړه اندېښنې اوج ته رسیدلي، ایرانی چارواکي او د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د سیستان په ګمشات سیمه کې د یو نوي سوداګریز بندر د پرانیستلو لپاره هوکړې ته رسیدلي دي. د ایران ایرنا خبری آژانس تازه د سیستان بلوچستان د والی محمد کرمی په حواله راپور ورکړی چې دغه موافقه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزی په بلنه کابل ته د هغه د وروستي سفر په ترڅ کې شوې ده. کرمی زیاته کړې چې په دغه سفر کې د ګډې پانګونې او همداراز د سیستان بلوچستان په ګمشاد سیمه کې د دویمې پولې د بیا پرانیستلو په اړه هوکړه شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د حجم د زیاتوالي او د سوداګري زو راکړو ورکړو په اسانتیاو کې د مرستې ترڅنګ به د سیمې د اقتصادي پرمختګ او د نویو کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل شي. کرمی ویلی د سیستان آزاد صنعتي سوداګرۍ سیمه او د چابهار آزاد د صنعتي سوداګرۍ سیمه د دو مهمو اقتصادي قطبونو په توګه د پنګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره ډېر فرصتونه برابروي او په نږدې راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري د پام وړ وده وکړي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په پخواني ټویټر او اوسنۍ ایکس پاڼه کې اعلان کړی چې نورالدین عزیزی په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سفیر حسن کاظمی قومی محمد کرمی سره کتلی دي. په بیان کې راغلی چې دواړه لورو د چابهار بندر په اړه هم خبرې کړي او د دواړه خواوو د مسؤولو کسانو په ګډون د پریکړه لیکونو د څیړلو لپاره یوه کمیټه ټاکل شوې ده. دغه اقدام د یو شمیر هغو افغان سوداګرو او صنعتکارانو تود هرکلی سره مخ شوی چې د ایران او پاکستان په بندرونو کې له ستونزو شکایت کوي. د یوې کارخانې خاوند رحیم الله مایار ازادي راډیو ته وویل
دا د افغانستان د صنعت تجارت لپاره ډېر یو مثبت ګام دی. زیات سهولت وي چون کې پیلا دا درې بندرونه چې دي د نیمروز، فراه او د اسلام کری په دې باندې خپل حداز زیات بیروبار زیات دی. د دغه خپل مال اکثر وخت یوه هفته له سر ورځې پنځه لس ورځې شل ورځې بندرونو کې ولاړ وي، نو ځکه په دې باندې ډیموریج هم راځي او د صنعتکار او تجارت لپاره غټ ضرر دی.
یو سوداګر بشیر چې د پاکستان په بندرونو کې له ستونزو شکایت کوي له نورو هیوادونو سره د لا ډیرو بندرونو په جوړېدو خوښ دی.
د شارناو، تورخم او غلام خان په بندر کې مې خپل 15 ټیلر مال ایستا چولای، سل لکه زه په خپله تاوانی شویم. هر څو چې لارې خلاصې شي او نورو هیوادونو سره سوداګري پرمختګ وکړي موږ خوشحاله یو.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم له ایران سره په نورو بندرونو کې ستونزې تاییدوي او وایي چې د ګمشاد په سیمه کې د نوي بندر په پرانیستلو سره به سوداګرو او صادرونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې شي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی وایي
دا لاره د نورو نه تقریبا نزدیم ده، مصارف به هم کمیږي او وخت به هم کمیږي چې د افغانستان لپاره صادرات او واردات کې دواړه یو مفید رول به ادا کړي او دا به د پیشرفت لپاره یو ذریعه وګرځي.
له دې مخکې د پاکستان لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره او نورې لارې د بیلابیلو دلایلو له امله د دغه هیواد د سوداګریزو توکو پر مخ تړل شوي دي. خو تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د مسلې ته په اشاره سره پاکستان د منځنۍ آسیا د لارې په تړلو وګواښه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزی شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پاکستان ته د صادراتو په کچه کې د 60% کموالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د ایران له لارې د سوداګرۍ راکړه ورکړه زیاته شوې او کورنۍ یا داخلي سوداګري له ایران سره په کال کې له 2 میلیارد ډالرو زیاتې ته رسیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل اندیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو موږ کله ازادي راډیو نه اوري او ستاسو د راډیو خبرونه څلور ساعت دوام لري. تاسو لښ پګو د مخام تر شپګو په لاندو څو په 1925 مترو او د مخام لښ پګو د سر تر شپګو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي د پښتو خبری مجلې رستي او ترغلي او اوس په هم ورشو د افغانستان په جنوب کې کندهار ته کندهار کې اوسیدونکي د تیلو د کیفیت خرابوالی شکایت کوي. د په داسې حال کې ده چې ایرانی چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې هر ورځ 12 میلیونه لیتره تیل لدغه هیواده گونده هیوادون ده قچخ کیگی. ترکیه، پاکستان و افغانستان پا ترتیب هغه هیوادون یا چویده چه ایرانی تیل ورده قچخ کیگی. ده طالبان و حکومت افغانستان تا ده ایرانی تیل و ده قچخ پا تلاو چنه دیویلی خو مخیه لزگونه تنکر تیل چه بی کیفیت بلشی و بیرت ایران تا مسترد کردی. تفصیل لسیمی بده را برگه.
د کندهار وسیدونکو په ځنګړي ډول موټر چلوونکو له وردی مدیرایي سي له بې کیفیت او خراب تیلو شکایت کوي. دوی وايي د خراب تیلو لامل وسایتو ته جدي تخنیکی زیانونه اوښتي او هر ورځ موټرونه خرابېږي. شمس د کندهار اوسیدونکو وايي خراب تیل نه یوازې د موټرو او موټرسایکلونو ماشینونو ته زیان رسوي، بلکې د زیات پرزو د بدلولو لامل ګرځي چې له اقتصادي پلوه هم د وسایتو چلوونکو پر وژو لوی بار دی.
موږ بل نوی موټرسایکلان یا ش موټران روان کړي پر عمومي لارو پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي لامره. کله چې مستری ته وارولو راغه مستورور تر لس زره پنځه زره شپږ زره همداسې ډېر نور پیسو پورې وایي چې پر دې مصرف راځي ماشینې د تیلو له امله خراب شوی دی. زموږ غوښتنه له حکومتي مسؤلینو دا ده چې د تیلو کیفیت ته پاملرنه وکړي او بالخصوص د تیلو بیې ته.
نور احمد د کندهار یو موټر چلوونکی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خرابو تیلو د واردولو او پلورلو په وړاندې اقدامات وسي او اړوند ادارې باید جدي څارنه وکړي. دوی د طالبانو د حکومت له نور ماوسټنډر ادارې غواړي چې د تیلو کیفیت په سمه توګه وڅېړي او د هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې ټیټ کیفیت لرونکي تیل واردوي.
وسایق کرد خراب شوی د مسیرانو ته چې اکثره وخت واسه جدان څه بسوي دی وای تیل خراب دی. نو د دولت څه مغوښتنه دغه د چې دغه څه اقدام وکړي چې دغه تیلو ته پاملرنه وکړي. پر لوی سر باندې ستنه وسله د تیلو چې دا څنګه تیل دي څنګه راځي څنګه ځي.
جانان چې د کندهار په کابل دروازه کې مستریخانه لري وایي هر ورځ ورکشاپ ته ګڼ شمیر موټر چلوونکي د خپل وسایتو د ترمیم لپاره راځي چې د ټولو ستونزې خراب تیل دي. د جانان په وینا د خراب تیلو لامل د موټر انجن تخنیکی ستونزې پیدا کوي او ژر خرابېږي چې موټر چلوونکي مجبور دي دا پرزې ژر ژر بدل کړي.
په اوته کې دوه موټر درې موټر دغه تیل داسې راځي خراب یا پاسنګان باندې یا ماشینان خراب کړي. نور نو کیسه ډیر کړی د ستریچ مقصد د تیلو سډیر اورس کی
د بی کیفیت تیلو بل لوی زیان د دود زیاتوالی دی. خراب تیل د وسایتو احتراق سیستم په سمتوګه کار کولو ته پریږدي چې لامل یې وسایت زیات دود تولیدوي. دا دود د کندهار په شهر او اطرافو کې د هوا د ککړتیا لامل ګرځیدلی. متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي چې د لوګي زیاتوالی د هوا کیفیت خرابوي او خلک په تنفسي او د سږو په ناروغي اخته کوي.
کله چې موټران زیات لوګي کوي په محیط کې ډیر مختلف غازات د زیاتېدو سبب کیږي چې لږه جملې څخه سلفر ډای اکساید او نایتروجن ډای اکساید او اوزون دغه درې غازات کچرته په یو محیط کې زیات سی یو ته مشتاسي ډیر چټل یا زیات ایر پولوشن وایو او دغه ایر پولوشن یا د محیط چټلتیا کولای شي چې زیاتو ناروغي سبب سي چې لږه جملې څخه په خاص توګه سره د سږو د مختلفو ناروغیو د استما یعنی د سالنډي په شمول سره د رامنځته کېدو باعث کیږي. دا کولای شي د زړه مختلفې ناروغۍ رامنځته کړي او کولای شي چې مختلف ډول کینسرونه رامنځته کړي.
او موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د نور ماوسټنډر ادارې نظر واخلو خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول. دا په داسې حال کې د چې ایرانی چارواکو تر دې وړاندې ویلي و چې هر ورځ 12 میلیونه لیتر تیل دغه هیواد ګاونډوي هیوادونو ته قاچا کیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم ورحمت الله ام ننګرهار ولد شیرزاد ول سوالن تاسو سره تماس کوم ورور دغه ماجرو په حساب باندې یو لند پیغام درته پرګدم. ورور دغه عراق اسلامي جمهوریت کې چې پرور په زرګون افغانان بنديان دي او د چاته میشته وتل دي چا یو کال وتل لا ټول لاړ دي خواري غریبۍ ته زخ پلم لاړم به د مانه وسو ډالر وخت او زیرا ولې غلم تقریبا د شوی چې څلورنیم میشته یا څکم پنځه میشته مال ته په زندان کې تیر کړ ډیر په بد وضعیت کې ور افغانان ته دي او کله دغه بارکې څه پروګرام جوړوي یا چاته تاسو دا خبر رسوي شو بل ځخ من بيد نه شکایت تورور نه دي څوک دی غغوري ټول افغانان ته در بدر دي اته فامیلونه پکې بنديان دي ماشومان دي پکې ځوانان دي پکې ټول د کار سر نه راځي کړی دي زنانه دي پکې ورو دغه برکه د موږ شکایت خلکو ته ورسې ورو ځ خپل التوم ډیر په بد وضعیت کې وخت تیر کې او اوس دغه بنديان دي وروره دغه اسلامي امارت چارواکي موږ دا پیغام واوري وروره او دی څه غم خوري
سلام ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته معلوماتو ترلاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویلی شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات ترلاسه کول یو ستونزمن کار باندې بدل شوی دی. کوم رسنه چې په داخل کې دي مثال په ډول چاپی او ورځپاڼې یا ریډیو غانې تلویزیون خبرونې چې کومې کوي هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای ځکه چې طالبانو هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړي دي، نو بې پرې او آزادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولای. اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبریالانو خپل سری ډول نیول او وهل او ټکول او محدودنه پرې وضعه کول او زندان ته اچول دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیرې او ګزار چې اوس خبریالان مخامخ دي. له دې سره به ډېرې رسنۍ وتړل شي او ډېرې رسنۍ به سانسور شي. دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مای کی درته نیوندی پروگرام لرو خطر غی وړاندې دی خبرونه. ډنمارک پریکړه کړې چې هغه افغان پاسپورتونه نور پر رسمیت نه پیژني چې د روان کال د سپتمبر له 13 وروسته تمدید شوی دی. د شنګن نیوز د راپور له مخې د ډنمارک د کډوالو د چارو د ادارې د پریکړه له مخې هغه افغانان به چې دغه پاسپورتونه لري او د هیواد ورته پناه ورکړي اړ دي چې نوي افغاني پاسپورتونه واخلي. د راپور له مخې ډنمارک له دغو افغانانو سره کغوختي وي چې د نوو پاسپورتونو د اخیستلو لپاره افغانستان تلارشی ستونزه هم نلری، خو هغه افغانان چې ډنمارک ورته سیاسي پناه ورکړي کولای شي د دې هیواد سیاسي پاسپورتونه ترلاسه کړي. د کابل پاسروبي ولسوالۍ کې پرون سه شنبه د 22.15 میگاواټ لمریزې برېښنا د پروژې عملی چارې پیل شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې وخت خبري اژانس د راپور له مخې پاسروبي کې نغلو باندې نږدې د دغې پروژې په پرانیستونډه کې طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په ګډون یو شمېر لوړ پوړو چارواکو ګډون کړی و. ملا عبدالغني برادر وویل دا پروژه نه یوازې ده چې د اقلیم له پاک ساتلو سره مرسته کوي، بلکې دا او دا ډول پروژې کولای شي چې په تدریجي ډول پر وارداتي برېښنا د افغانستان اتکار راکمه کړي. دغه پروژه چې یوه ترکی او یو کورنی شرکت شاوخوا $13 میلیون پانګه پکې کړي، چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. د بخښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې پر غورځنګ پی ټی ایم د پاکستان د حکومت له لوري بندیز اساسي حقونو او د سازمانونو سوله ییزو غونډو ازادیو ته سپکاوی بللی دی. د سازمان پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر ولیکل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ منع اعلانول او د تروریزم ضد قوانینو څخه په استفادې په دې هیواد کې د لږکیو اړوند سوله ییزو فعالانو او معترضینو په نښه کول د ټولنو او سوله ییزو غونډو ازادیو او حقونو ته سپکاوی دی. د پاکستان حکومت د تیر یک شنبه پورې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو غیر قانوني سازمان په توګه اعلان کړ او فعالیت یې منع کړ. او د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان وای اوکراین نشي کولای چې له روسیې جګړه وګټي. نو موړی چې د لویدیز له خوا اکثرا د روسیې په ملاتړ دریز تورن دی یو ځل بیا د دغې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر خبرو ټینګار وکړ. اوربان چې ټاکل شوی هیواد را روان 2025 کال د جنوري له میاشتې د شپږو میاشتو په مخه د اروپایي ټولنې دورې مشري ترلاسه کړي. دغه څرګندونې پرون سه شنبه په اروپایي پارلمان کې په یوه خبري غونډه کې وکړه چې د هنګری د مخالفې له خوا هم اغلته مختل شوی.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه می ومنی
داخله کور کې نارینه نه لري یا لري مایوب ده معلوم ده مایوب ده کار نشي کولای پنګره ده کار نشي کولای نو دا خزه چی شي خوري ماشوم لري خزه په ډیر سره په تن پروشي کړو ډیر سره د اسلامي ده تاسو ته کوي اسلام نوم ده دیږي
د یوې میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې د افغان خزو اقتصادي ستونزې د دوی د اوزګاری لوجه خپل وروستي حد ته رسیدلی دي په همدې سختو شرایطو کې یو شمېر ښځې په دې توانېدلي چې ځان او نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي میرمن لیلما امرخیل له همداسې ښځو څخه ده
شپږ نیم سوه نفره ما په چل ستون کې فارغه کړې دغه یو میاشت کېږي دوی به حتی له کورسنګي نه له ښاره له کارتینو نه له دې ځاینو نه به راتلي او ډېرې به حتی کرانه درلوده دې موټر قسم درته خورمه چې له دارلمان نه ډېرو لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلې به
نن همدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړئ قدر من اردونکو لدری کلونو څخه زیاته موده کېږي چې طالبانو په خپل دویم ځلي حاکمیت کې د افغان میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه یو ځل بیا تر پښو لاندې کړي دي د بیلګې په ډول تر ټولو لوی او ستر حق چې زده کړې او کار دی یادولی شو طالبانو د خپلې واکمنۍ په پیل کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو پر نجونو د زده کړې دروازې بندې کړې او همداشانې ښځې له کار کولو څخه هم راوګرځولې دې کړنې د ټولو میرمنو په تېره د هغو ژوند ور تریخ کړ چې په کور کې بل څوک د ګټې وټې لپاره نه لري په کابل کې عیني شاهدان وایي چې ځینې ښځې دې ته مجبوره شوې دي چې خپلو وړو بچو ته د ډوډۍ د پیدا کابل لپاره سوال او حتی نام مشروع کارونه ته مخه کړی یو میرمن په دې اکله وایي
پورس کې پینځه یا شوک خزی خو دروازه ټکوي چې خیرات را راوړه دنه ډیر نه وو په خو په کور کې یو خزه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول کور کې به نور آزاد هم کار کوم مثلا کېدې سو پلاوی کار کوم کېدې سو خوان به کار کوم کېدې سو ورور به کار کوم یا خور مور نور کسانو مور سره مثلا همکاري کول کار فعالیت درلوده اوس دې لپاره چې مثلا کور کې هغه نور خزی دولت کې چیرته نور مثلا دفاتر کې کار کوي هغه خو به کار کوي نه مشکلات نه ډېر څه ویلي او اکثریت نارینه هم دې کار څه ویلي اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوې څه ته تر څه پورته کیږي کاروبار نوې کورم کرایه نه نو د کور کرایه نه څه ورکولای چې کاروبار نه یعنی یو مشکل خو د کور کرایه بل د دې د کور خرڅ هم نشي پوره کولای نو دا خو یعنی ټول مشکل می ما مور پلار می مریضان دی همیشه دوا صد کوي همیشه مثلا مور می هر میاشت کې اول ډاکټر ته وړو او پلار می کم از کم په دوه میاشت کې اول ډاکټر ته وړو د دې دوا یې کنه سم پوره کولای نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مکړه کوم ورځ مثلا سخت دوا پکاوي چې دوی ته موږ احتیاجات موږ پوره نه کړو ته حالت براز څه ده په 200 روپۍ تل پوره شي کړو 200 روپۍ د اسلامي دا تقریبا څه ده په هغه تلوي خلک موږ جنگونه تیر کړی دي ډېری کورانه یې تاسو سره راځي نه ده
افغان لیکوال نجیب الله حبیبی هم ورته خبرې کوي نوموړی وایي چې مور د اولاد لوږه د تړ باسي چې غیر شرعي کارونه وکړي د حبیبی په خبره د دې ټولو کارونو ګناه به د طالب مشرانو په غاړه وي
دوی لاوال ورزنه هغه خپل خبر باندې کلک پلالی او هغه د دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي هغوی اول تر اخره ویلي دي چې موږ خپلې خبرې نه یو انچ هم شاته نه ځو که چېرې دوی وایي چې موږ ګویا اسلام ته خدمت کوو دوی د اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي ځکه یو ښځه چې بیکاره شي هغه هر څه ته اړ کیږي او بدو کارو ته لاسه شي نو د دې ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کی کوالې ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډکړې ده چې د دې ټولو کار او د دې شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي بدون د ښځو خزو د کار او د بینجون د خزو وند ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسی کولای. کاغه هر هیوادی که چومره اسلامی هیوادی تاسو ورسه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنگاپور حکومت وګورئ، خپل سعودي وګورئ، هر اسلامی نظام چې تاسو وګورئ په هر هیواد کې نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه خوا په خوا په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي، او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنه کړو هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
پر افغان میرمنو باندې یوازې د طالبانو د نظام لخوا بندیزونه نه دي وضع شوي، بلکې ځینې په کورنۍ کې د یو شمېر نارینه و لخوا هم داسې کار ته نه پرېښودل کېږي چې دوی په مرسته یو څه پیسې وګټي او خپلې ستونزې حل کړي. د کابل اوسیدونکی اجمل په دې اړه وایي:
د افغانانو یو اساس مشکل هم دا سي دوی خپل انجونې یا خپلې خویندې د سیزاین پرې دي. مثلا د اړتیا ځایونه جوړ شوي دي، یو زموږ سره تر څنګ هم د خیاطي زنانه او د زده کړې دلته زموږ ډېر همسایګانې هم د دې خلاف دي. هلته سازادې ښځې دي ورته پروژه کې استادانې د جوړې شوي دي. نو دوی څخه مې هیله دا ده چې د خپلې ښځې همدې تعلیمي یا دغه د خیاطۍ یا د افغان ګنډي یا لاسي صنایع ځایونو ته پرېږدي. دا مشکلات ته خو دا د افغانانو هغه اساسي مشکل هم دا ده چې دوی د ښځو هر څه کې یو مشکل لري. خو هیله مې دا ده چې دوی نرمښت وښي او د خپلې دې ته پرېږدي چې هغه بیا وروسته خپل ژوند هم چروي چې کوي د اقتصادي مشکل سره مخ. په افغانستان کې مثلا جنګونه زیات ډېر شوي دي، یعنې موږ زیات میرمنې اوس په زیاتې خویندې لرو چې هغوی کونډې شوي دي او د خپل اقتصادي مشکل لپاره هغوی د دفاع شاهکار شوي دي، مثلا د نورو غلطو ښکار شوي دي، پرېښودل چې دوی کولی شي د خپلو ماشومانو ساتنه پخپله د هماغه د کالوي ګنډلو په واسطه وکړي یا د لاسي صنایع په واسطه وکړي. دا به ډېرې ښې پایلې ولري. دا ښه نظر ده.
لکه څنګه مو چې د خپرونې په پیل کې وویل، یو شمېر افغان میرمنې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په دې توانېدلي چې هم ځان او هم نورو ښځو ته د کار کولو زمینه برابره کړي. میرمن لیلما امرخیل هم داسې ښځو څخه ده. دا چې هغه څه کوي او کار یې څومره ګټور دی په مرکه کې اورو.
زه خپل په دغه سنترو کې میسي دي، ما درې سنتر دي په کابل کې فعلاً زه فعالیت لرم. ما سره ډېر انجونې دي په بخش صنایع دستي کې، په بخش خیاطي کې دوی راځي. حتی هغه انجونې چې پلارونه نه لري زه یې فیس ترېنه نه اخلم. نو دوی شپږ میاشتې له موږ سره دلته کار زده کوي، زده کړې کوي. دوی ته دا د خیاطۍ او د بخش صنایع دستي او قالین بافي او دغه ورکوي. نو ډېر انجونې هم دغه یعنی نایلې دي، ناامیده دي. باور وکړه زه خپل دوه انجونې له ځان سره کارم اندانې مخلمه، زه کور په کور سروې کوم، زه مل فامیلو سره غږیږم، دوی ته قناعت ورکوم چې د انجونو ته اجازه ورکړه چې دوی راستي اړ اقل لغه افسردګۍ نه خلاص دي، لغه مریضۍ نه خلاص دي، له فکر نه چې دوی همیشه په کور کې دوی ناهیلې دي او ډېر بیچارهګانې، یعنی نسی کولای چې دوی د خپل ژوند او هغه تصمیم دی آیندې ونیسي. نو د دغه لپاره زه دغه کورسونه مو ایجاد کړی دي چې دغه انجونې نه امید نه وستیږي، اړ اقل چې راستي ضروري ورکوم غږیږم، دوی سره مشوره کوم په هر کار کې. ورته وایم هیڅ وخت هم تاسو ناهیلې مه اوسئ، همیشه همت وکړئ، خپل غیرت وکړئ، خپل شکر ده ځوانان یاستئ، د موږ د افغانستان د موږ د ملک آینده سازان یاستئ. زه همیشه دوی سره یعنی ډېرې په یو ښه توګه لکه یوه مور غوندې دوی سره زه رویه کوم چې دوی وکولی شي حد اقل هغه خپل فکر یعنی دغه ناهیلو نه دوی خلاص دي، فکر ونه کړه چې موږ باید چانس یاستو یا مثلا آینده دې موږ څه کېږي. د دغه لپاره ما دغه کورسونه ایجاد کړي دي. باور وکړئ چې زه دغه شپږ کاله سو دغه شپږم کال د چې زه فعالیت لرم، رسمي فعالیت لرم. نو د دې لپاره چې دغه نجونې حد اقل هم یو عرفه زده کړه هم مصروفه سي.
بله لیلما جان، راځوري تاسو په خپل کار باندې درته وایي چې تاسو له درې شرکتو یادونه وکړه، څه وخت مو دا کار شروع کړی او له کومه ځای
ما تقریبا غیر رسمی 15 کاله کار کړی ده. ما دا کار په ایران کې شروع کړی ده. 19 کاله مې عمر و زل افغانستان نه لاړه ماده سومه اول شرایطو کې د طالبانو هغه بل شرایطو کې. نو زمانه وای واده کړی و زلاړه مې ایران ته، هلته موږ ماجر سلو، ډېر مشکل و، موږ ته زندگی ډېره مشکله وه. نو ما هلته دا تصمیم ونیو، هلته مې ماجرینو سره همداسې کار کاوه، په بخش خیاطي مردوزي و دغه به مې ورښودل. 9 کاله ما په ایران کې کار وکړل، ایران نه بیرته راغلم خپل ملک ته، خپل افغانستان ته. دلته مې کار شروع کړ او تقریبا زه شپږ کاله کېږي چې زه رسمي کار کوم، جواز لرم، تجارتي جواز هم لرم، اوس بیا د اتاقو د تجارت هم لرم، وکاله کېږي. او زه دلته په افغانستان کې فعالیت لرم، په کابل کې درې سنټره لرم. فامیلونه چې یعنی دوی وکولی شي موږ ته فیس راکړه، موږ دی فیس اخلو څو، او هغه نجونې یا هغه ښځې چې کونډې دي له هغو دې نه فیس نه اخلو. بیا دغه دوه سوه افغانۍ چې موږ فیس اخلو، زه جای ورته نیسم کرایه باندې، استادان ورته مجربه نیسم، او دوی سره موږ کار کوو. دوی هغه عرفه زده کوي، حداقل ما ته یعنی په دې کې یو اجر ده، یو ثواب ده. دوی ته هم په دې چې دوی وکولی شي خپله په خپلو پښو ودرېږي. ما سه کالې تقریبا درې سنټرونه په دغه یو کال کې ما تقریبا اته سوه کسه یو سنټر نه فارغه کړه، دوه نیم سوه مې بل سنټر نه، پنځوس نفره مې بل سنټر.
ډېر ښه. دا راته واضح کړه چې په کومو برخو کې دا میرمنې تاسو فارغه کړې؟
خیاطي ده، چرمدوزی ده، مرمردوزی ده، دستوزی ده، او بل بلستنی دي، ایجاب ده، دغه چې موږ تولید لرو، قالینې دي، په دغه کې موږ کار کوو، فعالیت لرو.
دغه کومې میرمنې چې تاسو له سنټر نه فارغه شولې، اوس دوی څه کوي؟ آیا کار ځانته پیدا کړی؟
ډېری چې دي و په کور کې کار کوي، موږ اسناد هم ورکړي دي، رسمي اسناد ورکوم. او بل دا ده چې ډېری ښځې والا ما سره موسم په تماس کې دي، ما ته وایي چې استاد ته وکولی شي موږ ته یو دایمي جای پیدا کړي او یو تولیدي خیر د قاعد هم کمی کولی شو تا سره کار وکړو. ډېری بیرته له ما سره کار کوي، دا اوس هم د ما هماغه شاګردان را سره کارمندان دي، کار ترې کوي را سره. او ما تقریبا دوه هفتې کېږي چې په کوټسنګي کې ما یو سنټر نوی مې بنا کړی ده.
په دې باندې اوس خبر راته وکړي چې د ښځو وضعیت اقتصادي تاسو له نږدې نه دغلته ګورئ، کومې میرمنې تاسو سره کارمند دي، کومې چې زده کوي نوی کار زده کوي، اقتصادي حالت په کوم اندازه خراب دی؟
ډېری ښځې چې دي اقتصاد صفر ته رسېدلی، باور وکړه داسې ښځې دي چې دغه زه چې هره منطقه کې سنټر جوړوم، خاص د دې لپاره یې جوړوم چې دوی مسیر د لارې نږدې اوسي، دوی وکولی شي چې راستي پیاده راځي بیچارهګانې. یعنی باور په خدای وکړه، د ما شاګردانې شپږ نیم سوه نفره ما په چل ستون کې فارغه کړې، دغه یوه میاشت کېږي. دوی به حتی له کورسنګي نه، له ښاره، له کارتینو نه، له دې ځاینو نه به راتلې، او ډېری به حتی کرانه درلوده دې موټر. قسم درته خورم چې له دارلمان نه ډېر لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلې به. یعنی دومره په علاقه مندۍ دوی راتلې. اما د ما ولا باور وکړه، زړه به مې مورته ډېر خوږېده. ما فیس هم ترې نه اخېسته، د چا چې مسیر لرې و ما فیس ترې نه اخېسته، زه پوهېدم چې دوی نه لري. اما ډېره په علاقه مندۍ به راتلې. نو ډېر مشکلات لري ښځې، خصوصا هغه ښځې چې سرپرست نه لري، هغه نجونې چې پلار نه لري. یعنی ډېر بیچارهګانې محتاجې دي. بارها بارها دغه خبرې تکرار کړي دي، مایلې دي. بیخي دغه د ما شعار ګرځېدلی ده چې امارات اسلامي ده، باید وظیفه یې ده چې زموږ له خلکو سره، د موږ له ښځو سره، له نجونو سره یعنی دوی مرستې وکړه. او نور دونرانو نه زه دا غواړم، هغه خلک چې دوی کولی شي چې مثلا موږ ته فروجي راکوي، باید مستقیما له موږ سره په تماس کې شي، نه چې دوی یعنی واکو اختیار بل چا ته ورکوي. هغه ښځې چې متشبسینې دي، دوی فعلا په دې شرایطو کې لکه ما غوندې همدغسې سنټرونه لري، دوی له موږ سره مستقیما یعنی تماس نه نیسي. زموږ خواهش دا ده له دونرانو نه چې دوی مستقیما له موږ سره، زموږ شرکتونه چې دي غون شناخته شده دي، اما باور وکړي چې اوس هم فساد د ادارې ده، اوس هم پیزاندله ده، اوس هم همدغه خبرې دي، اما څوک چاته توجه نه کوي. چې واقعیت سره هغه ښځې چې فعلا په دې شرایطو کې واقعا کار کوي، دوی باید راسي په سترګو په سر یې وویني، او دوی د همدغه خلکو د دې ښځو حالت وویني، د دوی خبرې واوري، د دوی دردونو ته غوږ ونیسي، دوی مشکلات د دوی وویني.
اوس که دا راته وایي چې د حاکم نظام لخوا څومره له مشکلاتو سره مخې دا چې ښځې نجونې درځي د تاسو په شرکتونو کې، د تاسو په سنټرونو کې هلته خیاطي زده کوي، دوی درتلای سي فکر څه رقمي پلار مزایمت نه ورته کیږي؟ دا نه ورته ویل کیږي چې میمارم ته چیرته ځي.
ډیری ځایو کې هاته په شفاخانه کې چې یو کس د ځی تنا مراجعه کوي، د وینې د ماینې لپاره، دا زه شخصا د خبر درته کوم چې ویل کیږي ورته چې د تا مارم چیرې ده، ته ولې تنا راغلی؟ زه په خپل سترګو حال مې ولیده په شفاخانه کې، نوم به درته نه اخلم. وړم ورځ همدغه خبر، همدغه قضیه تېره شوله چې یوه ښځه په سنو سال پنځه څلوېښت کلنه وه، یا په پنځوس وه، وایي ولې د محرم نه ده؟ وه بابا، وایي زه د څه شي محرم؟ زه له کومه که محرم چې زه زوی مې مثلا تللی کار ته، زه غرل دې ځای ته تیزه راکش کړم، زه په مرګ حالت مریض یم، د ما وینه واخلئ چې زه د ما معاینه وسی اتا اجازه نه ورکوله خو ډیر مشکل باندې موږ څو نفر تورتل چې دې وی نه واخسته دا مشکلات ډیر زیات دي واقعیت سره او ډیری د موږ خزه د موږ ډیری چونې چې دی لاندغه نام لګ زره راس پري اس ډیری نس کوله سي راسي او زه چې د کور په کور سروي کوم د موږ لپاره او سنټر چې جوړوم د څه ځای کې جوړوم چې د خزو ته مسیر نس دي خطر نه ورته په لار کې پاس کوچا نه د څه ځای ته ځای نه سمرته دا غشيان ز ټول نظر کې نس مزه تینومه بیا پاس لغنزه اقدام کومه دا اوس ما په کوټسنګي کې چې نه ولاده زبا جواز واخلم زبا د امر بل معروف سره وغږیږم زه د غوډې نه مکتوب واخلم رسمي چې مونږ ته اجازه راکړه مونږ ته ممانعت ونه کا دا انجونی په لار کې ونه درې دا خبره ستا واقع سره
تاسو مخکې ویل چې د غلطه ګاندي افغاني دي او په خوا کې قالین جوړیږي نور لاسي کارونه دي کوم یو خه بازار لري د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې قالین خه خرچيږي افغاني کالی خه خرچيږي څه شي خه خرچيږي
بل هم افغاني کالی خرچيږي په خارج کې په داخل کې نه او قالین هم دغه سي افغانستان خلک هو سن لري چې وایخلي مونږ هم چې د ذکر اخلو مثلا بل نفر نه اخلو تجار نه اخلو وغودي مونږ تراوړي مواد راوړي مونږ ورته جوړو وخت چې قالین آماده سول دی او قالین مونږ ته 40,000 or 15,000 روپۍ راکوي هغه اصل مفاد یې هغه اخلو مونږ خو نه اخلو
یعنی که چیرې تاسو امکانات درلودلې خپل مواد درلودلې نو دا ټوله ګټه به خپل خزو ته بیرته راتله
او دغه د صنایع دستي کار څه دغون خزیکي او د ګنډي افغاني کار څه دغون خزیکي یعنی دغه ډیری په کابل کې هر مرکز کې د کابل څه دغه دکانونه دي د مردانه نارینه خدا کار نه کوي دغه غونډې خزیکي کنه د لاس کار غونډې خزیکي اما مفاد چاته د سود چاته د غوته ده دا خزې بیچارهګانې چې یو میاس دیونی ما میاس په یو جوړ کالی باندې دوی کار کوي وخت چې آماده سي دوی ته څونه پیسې ورکوي یو نیم زر دوه زره یعنی یو نیم میاس فکر وکړي دوی ناستي ورته بیچارهګانې شپه او ورځ ورته ناستي دی نو کار کوي د لاس کار کوي خامک کوي چوبک دوزی ده مور دوزی ده مثلا گراف ده نینی پټی یعنی ډیر مایده کارونه ده دا ګور دی د سترګو لاس سړی زی اعصاب د سړی ضعیف کیږي د شپې نارام خوي سي دا د شپې ورته کینی ډیر کې زی دی بچان لري د ورځې کار نسی کولای د شپې ورته کینی د سترګو دیت لبای نزی
bale او پیسې بیا بیرته نارینه اخلي د دې لپاره چې خځې نسی وتلای بیرون چې یا خام مواد راوړي یا بیرته دغه تولید شوی شیان خرج کی پیسې د نارینه او جیب کې زحمت خځې باسیته غوړی امدا وای
وو په دې سیمنګ مثلا بازار ته نسو تلای سي مواد واخلو په دې خاطر چې غمنډي کې سي دي خو غوند قانون دي نارینه و دي یا وخزه چې حالت زی ټول د سورته ګوري اوس خو هیڅ اجازه نسته چې وخزه ته نه باندې لاړ سي منډي ته چې واخلي مجبور ده نارینه بزي او نارینه دا کار چې کوي مثلا زی مواد راوړي دا د خزو ته ور کوي راحت ته خزي پکور کې ورته ګنډي بیرته د کول شان اوس کوړي هغه یو چی نه چی ز پیسې ور کوي یعنی په دې لار لاز موږ ته شکسته لار لاز
دغه دومره لونه چې تا کار وکړه تر ټولو زیات سختي چې در باندې راغلي هغه څه وخت وو او څه وو
ولا ډیره سختي چې په ما باندې راغله متاسفانه د ما میړه موتاد وو ما ډیر درد ولید 15 اولاد د ما په غاړه وو یعنی د دوی تربیه د دوی آینده د دوی تعلیم د دوی درس دا ټول ما دې هم د غستنې لڅوک ما پیدا کړ او ما خپل اولاد ورسو ما درې زمن لر مدول ورګانې دول ورګانې مې واده کړې وړو باندې مې درس ویلې یوې کمپیوټر ساينس ویلې بلې اقتصاد ویلې ورکه زوی کې مې دل تر سره ده زمن مې پرسهولې دې خارج کړي اعدا درس وای هغه مې دې درس لپاره لګیلې چې دوی درس وای خپل آینده جوړم په ما عمر تیر شوی ده مالې دې لیدې یو خزته په تنای ژوند ډیر سخت ده ډیر مشکل ده دغه وسم درې سال وی کال مې عمر ده دغه وس زه په ډیر بد شرایطو کې ژوند کو اما بیا مبارزه کوم بیا مهم هر څونه خبرې د خلکو ناورم زه په قصه کې نه وایم کوم څه ودی وای اما زه خپل کار کوم په دې خاطر چې زه خدای پاک ته مې غاړه خلاصه ده نو زه خدمت کوم
که په دې باندې خبرې وکړي چې د تاسو راتلونکو لان بچی وی افغان جنوتا افغان میرمنو ته دوی لز دکړې پاتې دی لکارې راوستلې دی په کور ناست دی تاسو تر خپل توانه پورې لیدل کوي چې کار زمينه ورته برابر کړي راتلونکي پلان مو څه دی
زه غواړم چې یو تولیدي جوړه کړم چې 3000 2500 3000 5000 کسه خزي په کار سي زه دغه غواړم چې دغه خزي کار وکړي اړ یقل مونږه تولید هم د مونږه خپل مملکت ته خده هم د مونږه خلکو ته خده هم بیرته سرمایه کیږي ام د افغانستان قالینې سي مثال خارج ته زی د پاکستان په نامه زی ګلته جوړیږي مارک وهل کیږي مارک څوک وهي پاکستاني پی وهي پاکستاني په ډیر پورته قیمت باندې خرڅي اما د خپل په مملکت په نامه خرڅي مونږ ته ډیر د تعصب زایته چې د مونږ خلک ولې خپل خائنان دي ولې د سکی خپل ته شاخ لپاره خپل په کوی وهي زه د خلکو تایریانه پاتېم
که اوس درته وایي چې ولې دی وختل چې راسه مثلا د افغاني کالې جوړول زده کې یا د قالینې جوړول زده کې یا لاسي کارونه زده کې علاقه دی سره و د ژوند مجبوریات و څه و ولی دی مسلک تراغلی
والا علاقه خو می خپل و واقع سره لورکین نه دی علاقه و او بعد وختانه درته وایم چې زه یو نیم کلن له مور پاتې سوم پنځه کلن له پلار د ما پلار شهید کماندان فرقه اشت نو زه پاتې سوم ترته دا غدي زون مشکلات او زه دی تهړ کړم په دې چې ما ډیر مشکلات په زون کې ولیدل فقط د ما عمر په کار کې تیر سوای په منډو کې تیر سوای وخت چې واده سول مزيران ته لاړم لیران ته ډیر تراغلم نه کالبات ما به تشفی مکتب ویل ام اولادار او چچدار او مکتب میرم معتاد و کار میم کاو زان میم مرساو و اولاد میم مرساو نو دغه زون مشکلات و زدی تعر کلم واقعیت سره و دی چه زده سی سوم لکتیگ غندی چه هر تونه با ما مشکلات راغ لما شاعت واچول فقط هم دغه می تصمیم پا زون که اونی و تیت بخ بزر لخپلی لاری نه منصرف نسمه ما تا دار دیر دی افتخار زایده ز پیسو تا اهمیت نور کوم ز فقط غورمه چه دی ما ام نوه دی ما خسی هاگ انجونی سی دی ما لرگانی دی ما تا دی افغانستان غند انجونی لرگانی می دی زغورم از دوی مشکلات و نلری زد و زغورم دی دوی لاس نیوهای و کم چیه میتی لواسی کی گورتا کومی درغوط زوانده ایم بیاسی ملاسو ما بی خیر ده یا دوا خبر آتا وکا
بله کدسی اسراتوهای چه افغان میرمنو تا چوهیل لری تاسیم دی جون دیر سخت دی تیری کری مگر بیامو مبارزه کرده دی تاس پا مرکه که معلوم اسوا چه تاسو ایس کلم ما تنه ده منلی لخپلو تجربون افغان میرمنو تا چه اس پا دیر بد وزیاد کش پی ورازی تی روی دی طالبان و نظام هیچ کار تا نپریدی درسته نپریدی تاسو دوی تا چوهیل لری
دوی هیڅ وخت باید نا امید نسی په دې خاطر چې مونږ دغه ژوند کې نا امیدی لپخونه سړی غورځي باید خپل دوی تصمیم ونیسي که مشکلات په فامیل کې لري خپل فامیل ته قناعت ورکا پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکا او بل دا چې دوی یعنی نا امید نسی یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نسی په خپل تصمیم باندې ودرېږي مقاومت وکړه مبارزه وکړه هیڅ وخت باید ځان داسې نه کا چې زه ولا یو ښځه یم ناتوانه یم نه هیڅ وخت خزه ناتوانه نه ده مونږ د افغانستان خویندي او د مونږ میندي د مونږ مورګاني یا د مونږ د خبره لورګاني با همته دي شکر ټول افغانان به با همته دي اما د مونږ خزه خصوصا د افغانستان خزه ډیره با همته دي یعنی دوی په ډیرو مشکلاتو باندې بیا هم دري کی واقع سره دري
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامت اوسې
قربان دي سم ژوندۍ اوسې
له حقوقي ارس هم ټول وګړي د حق لري چې ځان ته د کار کولو زمينه برابر کړي او څوک مخه ونه نیسي په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد تاج الدین منصور له نور خبرو سره
کورنۍ د کورنۍ کې تاسو لکه ټولنه لکه مملکت د څه فکر وکړئ په خپل دار کورنۍ کې باید تانته هدف ولري که هدف دغه هدف که ښځه تعقیبوي که نر تعقیبوي باید دوی ملاتړ وشي دوی کومک وشي دوی سره مرسته وشي چاره چې نه لري د ګلدوزي ده که نور دغه عرفه ده نور شانس دوی زده کوي دا دوی شرعي حق ده دوی سره باید ډېر پخلاینه ورسره وشي کومک ورسره وشي امکانات ورته برابر شي دا د هر نارینه وظیفه ده دوی سره د خشونت ونشي او دوی سره ډېر په انساني اخلاقي و په دې مانا ځان د سه مسؤون احساس کی د سه امنیت ساحه کې دوی احساس کی او د سه د شهامت او د غرور او د افتخار حس ورته پیدا شي سینې ما ورونه د ما د خلکو د ټولنه د کور ټول خلک ورسره باید مرسته وکي په خې کار کې هر څوک کار کوي باید ورسره مرسته وشي مونږ د سه خلک لرو سه متاسفانه تحصیل نه لري تعلیم نه لري غواړي سم د نور خلک مو وسی یعنی د سه خلک مونږ لري په دغه وطن کې ګورو مثلا یو نیم خلک سم مکتب ته دی لکه علاقمندي خي ورته وای سوي سدونه خلک مکتب وبیل سد وکي ستو وکي دا سه بي ځای شعارونه بي ځای خبره بي ځای ذهنتون خدا متاسف دا ستا په مدو وطن کې او دا دوی حق دی که کوم شغل یا کسب او کار اوسه قوانین او منافع او د نورو خلکو د ازادۍ او مخنه نيسه حق لري که خزه د کنر د هر کار ته دی باید دوی ته زمينه مسایده سي ورته کار پیدا سي او جوان وو کې استقلالیت مالی په اسلام کې او په انسانانو په جوان کې په ټولو کې د اهمیت لري او دای مدون شاند دی او دای لیکل سي وي په منابع کې ستا د هر خزه چې استقلالیت لري لکه تاسو کده پیغمبر سره د جوان د هغه وګوري د خدیجه کبرا مخکې د پایمر سره وادو کی د تجارت کوو یعنی استقلالیت درلودم بیا مخ بیا ورسم خپل تجارت پس تللا او د ژوند کا او د پدی معنی نه دی صدا کوم معنی نشته یعنی اخلاقی معنی نه دینی معنی نه اجتماعی معنی او د خلک سبدی کی شلکی کی خپل خوین دی یا خیر یا دا کسان نه پری دی دا دودی متاسفانه جهالت دی او بودی کی شرعی دلیل نه لري دوی
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوند راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستوند حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاره
چترا کڑے دے جانا جانا جانان بدرنا وڑما چترا کڑے دے جانا جانا جانان بدرنا وڑو درچ درا کڑے دے درمان درمان بدرنا وڑما درچ درا کڑے دے درمان درمان بدرنا وڑما چراکڑے دے جانا جانا جانان بدرنا واڑو ಕಳೆಸಳದ್ವರೆ ಜಾನ ನಡೀರ್ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಮಾದರ್ ಕಳೆಸಳದ್ವರೆ ಜಾನ ನಡೀರ್ ಪಾಲ್ ಸಾತಾ